په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې اهلي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو مخامخ غونډې ځنډېدلې دي. دغه راز به دا هم واورئ چې د امریکا د استازو جرګې اکثرو غړو د ډونالډ ټرمپ د دوهم ځلي استعزال لپاره مثبت رایه ورکړه. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په بلخ کې د عبدالرؤف په نوم د تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یوه ویډیویي پیغام کې چې بېګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی خو د استازو جرګې د هغې اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استضا کړ. بشپړ خبرونه ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه یې د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې په دې وروستیو کې بشپړ شوي او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس له لارې د پرانستې دغو مراسمو کې برخه اخلي او ویناوې هم کوي. د تېرې جمعې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغو پروژو په تړاو د بحث لپاره په یوه دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ هم پرانستل شو چې ټول ټال 215 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی اتمر تېره ورځ په دې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر اندرس وان برنټ سره وکتل او د ډیموکراتیکو ادارو د ملاتړ په برخه کې د دغې ټولنې رول وستایه. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله ویل شوي چې دوی د افغانستان پر روان وضعیت خبر دي او سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمه ایز او نړیوالې اجماع ملاتړ کوي. هدفي وژنو چې د کابل په ګډون بېلابېلو ښارونو کې زیاتې شوي دي د بشري حقونو د ملاتړو او نورو بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولي دي. حکومت په کراتو ویلي چې دا وژنې د طالبانو لخوا کېږي خو طالبان بیا وایي دوی یوازې پوځي اهداف په نښه کوي او د خبریالانو او مدني فعالانو په وژنو کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب قیصار ولسوالۍ کې د موټر بم او ډله ایز برید مخه نیولې ده. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د ملي اردو ځواکونو پرون له چاودېدونکو توکو هغه ډک موټر هدف ته تر رسیدو مخکې پیژندلی چې وتنه په ځانمرګو واسکټو سنبال برید کوونکي پکې ناست و. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي برید کوونکو چې دوی طالبان یاد کړي له افغان ځواکونو سره جګړه کړې چې له امله یې واړه وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅه نه دي ویلي. په بلخ کې د یوه تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه نهه کلن ماشوم نږدې درې میاشتې مخکې تختول شوی او اختطاف کوونکو یې د خوشې کېدو لپاره د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. د عبدالرؤف پلار محمد نبي پرون په بلخ کې خبریالانو ته وویل حکومت د زوی د اختطاف په تور څو کسان ونیول خو وروسته یې بېرته په ضمانت خوشې کړل. په همدې تړاو له څه مودې راهیسې د دغه ماشوم کورنۍ او خپلوانو د بلخ ولایت مخته په اعتراضیه ډول د پرلت خیمې وهلې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي د تښتونکو د پلټنې لپاره هڅې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یو ویډیویي پیغام کې چې بېګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی خو د استازو جرګې د هغې اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استضاع کړ. ټرمپ دغه ویډیویي پیغام داسې مهال خپور کړ چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د ټرمپ د استضاع په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 222 غړو د 190 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسونې تورن نوی. په استازو جرګه کې چې ډیموکراټان اکثریت دي لس جمهوري غوښتونکو هم د ټرمپ د استضاع په پلوي رایه ورکړې. ټرمپ په دغه ویډیویي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا هر څه د ده د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د ده هېڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استضاع کېږي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې اکثریت دي د ټرمپ د استضاع لپاره محکمه جوړیږي، خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري تر شلمې یا د ټرمپ د واک تر پای ته رسېدو مخکې د محکمې بهیر پیل نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر اړوند دو بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت وویل د ایران واکمنان له دغو بنسټونو څخه په استفادې توانېدلي چې فاسد نظام یې د دوی په وینا د اقتصاد پراخې برخې په خپل لاس کې ولري. د استان قدس رضوي او ستاد فرمان امام په نوم د دغو بنسټونو پر مشرانو احمد مروي او محمد مخبر باندې هم بندیزونه لګول شوي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې استان قدس رضوي بنسټ د ایران د رژیم د مخالفانو او تبعید شوو ایرانیانو ملکیتونه غصب کړي او د هغوی او نورو اقلیتونو مذهبي حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د اعلامیې له مخې هر څوک چې له دغو ایراني بنسټونو او چارواکو سره راکړه ورکړه وکړي د بندیزونو له خطر سره مخامخ کېدی شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر د قرغزستان په وروستیو د ولسمشري انتخاباتو کې ځینو ستونزو ته اشاره کړې. دغه انتخابات چې د تېرې یکشنبې په ورځ ترسره شوي دغه سازمان پرې څارنه درلوده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر توماس میزریتس ویلي د ستونزو یوازینی لامل دا و چې بشکک په بیړه پرېکړه وکړه چې دغه انتخابات او د نظام د څرنګوالي په اړه د ټول پوښتنه هممهاله ترسره شي. د ویلي قرغزستان کې د انتخاباتو بنسټونه له قانوني پلوه مناسب دي، خو په خبرې د ټول پوښتنې په اړه کافي وضاحت نشته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی پرپورونه کې وره چې د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو مخامخ غونډې ځندېدلې دي.
اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري.
ځینو راپورونو له مخې د دواړو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکې اونۍ لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. آیا د افغانستان په اړه به د هغې ادارې په پالیسۍ کې ستر بدلون راشي؟ یو شمیر خزینه سرتیری چې د افغانستان په پوز کې دندې ترسره کوي ویره لري چې طالبان واک ته ورسیږي یا په سیاسي نظام کې شریک شي ښایي دوی اونه شکړی خپل دندې مخته یوسي. په پکتیا کې به هم د یو شمیر ځوانانو د بوختیاو په باب واوري چې وایي د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې ښکیل دي او جنګیږي. او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالډ ترامپ د دوهم ځلي استعزال لپاره مثبت رایه ورکړه. دغه راز پر دغو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو مخامخ غونډې ځندېدلې دي. د شورا مسؤلین وایي چې له تېرو څو ورځو راهیسې د دولت پلاوی په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخت دی. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس بیا وایي د دواړو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو کې یا د کله چې د هغه اداره نوی کار پیلوي د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. ټاکل شوی چې جو بایدن د راتلونکې اونۍ د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. نور به د اسدالله الدین پر رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا وایي له تیرو درې ورځو راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو نه دي سره کتلي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل په ګوته نه کړل، خو ویې ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. ښاغلي خوځون د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغې اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د اجنډا د توحید او ترتیب د پاره کار شروع شوی دی، مجالس شوي دي. اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري. هر کله چې دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شول، د افغانستان له خلکو سره به اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د دواړو لورو د سرچینو په حواله ویلي دوه کې د سولې مرکچانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایدن یوه اونۍ وروسته یعنی راتلونکې چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دې د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه آژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریځي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تیرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچانو مخامخ سره کتلي دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه دوه ځله غونډې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچي پلاوي څلور لوړ پوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچي پلاوي ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنډمهالي حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي د موقت حکومت پلوي نه کوي.
و موږ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او موږ چې په دغه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو مخامخ غونډې ځنډیدلې دي د خبرو دغه پړاو د جنوري له پنځمې راهیسې پیل شوی دی. په عین حال کې مو د رویټرز خبری آژانس په استناد واوریدل چې ویل کېږي چې دغه خبرې دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکې اونۍ د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا کله چې بایدن واک په لاس کې اخلي آیا د افغانستان په اړه به په پالیسي کې ستر بدلون راشي؟ د افغانستان سوله که په لنډ وغو باندې خلاصه کو درې مهم لوبغاړي یو داخل د افغانستان سیاسي کړۍ من جمله د افغانستان حکومت نظام طالبان ټول پکې راځي سیمه ییز لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي په اوس وخت فکر کوي چې د کوم لوري تله درنه ده غواړي په افغانستان کې سوله وشي؟
اما د سولې تعریف متفاوت ده. په منطقه کې لاس د هیوادونو همغږي نه دي. منطقه کې هیوادونو نړیوال ټولنې سره همغږي، نړیوال ټولنې په خپل منځ سره همغږي نه ده. په دې معنی چې امریکا یو څه وړي یا ټول بیا په له حیات کې ده سره ملي او نړیوال ډګر کې همغږي امر نشي د مذاکرات به هیڅ باندې طبیعي حالت نه نیسي او دې سره به نتایج ورنکړي. اما که چیرې همغږي رامنځته شي د بل کوم څه بیا به مایل فشارونه سول لپاره موثر.
د سیاسي حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي په دې اړه مې پرون د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په همدې موضوع بحث ځانګړې شوی و ورسره خبرې کړې وې. البته د دغو بحثي و لنډه برخه وه. خو بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې تمکیږو اوس چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ملکشي پلاو ترمنځ خبرې پیل شوي دواړه لوري د اجنډا پر موضوع بحث کوي. مخکې پر کړنلاره دواړه لورو تقریبا درې میاشتې تېرې کړې چې بالاخره سره سلا وکړه. له دغو خبرو سره له ځینو لورو ځینې اندېښنې هم راپورته کېږي. یو شمېر ښځینه سرتېرې هم چې د افغانستان په پوځ کې دندې ترسره کوي ویره لري چې که طالبان واک ته ورسېږي یا په سیاسي نظام کې شریک شي ښایي دوی ونشي کړی چې خپلې دندې مخته یوسي. په دې اړه نور زموږ د خبریالې په دې راپور کې اورئ.
ماشه پلاس مریم نورزی د هرات په نسبتا سنتي ټولنه کې لسړو سره یو ځای د کمانډو سخت تمرینات تر سره کوي. د مریم لپاره په کمانډو کې غړیتوب اخیستل اسانه کار نه و. هغې په دې لاره کې د کورنۍ دوه غړي هم بایللي دي. هغه وایي خاوند یې دوه کاله وړاندې د بالامرغاب په جګړه کې ټپي شو چې له امله یې اوس په کور ناست دی، او لیور یې 14 کاله وړاندې د هرات شینډن هوایي ډګر کې 14 کې مړ شوی دی. هغه اوس د خپل معلول خاوند، څلورو ماشومانو او د لیوره د دریو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري.
ما د سرتیرو د یونیفورم سره د مینې له امله دا دنده واخیسته. موږ د نورو هیوادونو له ښځو کم نه یو، د بل هیواد ښځه راځي او دلته جنګېږي. نو موږ ولې دا
کوم؟ خود از مردم خود دفاع کنم.
مریم که هم د خپل دندې په اړه خوښه ده، خو وایي له هغې ورځې ډارېږي چې که طالبان له نظام سره یو ځای شي نو د دوی 2 لسیزې لاسته راوړنې به خاورې شي. د 201 ظفر قلي اردو کې د مریم تر څنګ نورې ښځینه هم د کمانډوي زده کړې کوي. د دوی له ډلې خاتمه وایي د طالبانو رژیم ته ستنېدل د منلو نه دی، او باید دا ډله په نظامي برخه کې د ښځو حضور ومني.
ښځې ډېرې پیاوړتیاوې لري. موږ له هغو ښځو څخه چې د سولې خبرو کې زموږ استازیتوب کوي باید زموږ دفاع وکړي. موږ غواړو کله چې طالبان له نظام سره یو ځای شي په نظام کې شتون ولري.
اوس مهال د 201 ظفر قلي اردو کې 115 ښځې په نظامي زده کړو او خدمت بوختې دي. د دې قلي اردو قمندان محمد نادر افضلي وایي په وروستیو کلونو کې له ملي اردو سره د ښځو مینه زیاته شوې ده.
په هرو درې میاشتو کې خپل تمرینونه ترسره کوي او ښوونیزو مرکزونو ته ورپېژندل کېږي. له هغې وروسته کلیو ته د کورونو د تراشي او نورو کارونو لپاره لیږل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم دور خبرې جریان لري، خو تر اوسه طالبانو په امنیتي بنسټونو کې د ښځو شتون په اړه څه نه دي ویلي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان او سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت او د غراز په امریکا کې د نوي ادارې د راتګ پر موضوعاتو خبرې کوو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران او القاعده شبکې د اړیکو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبې په ورځ په واشنگتن کې په خبري غونډه کې وویل چې ایران د القاعده لپاره نوی خوندي ځای دی، خو مایک پامپیو د دې خبرو د اثبات لپاره هیڅ سند وړاندې نه کړ. د مقالې په وینا یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په دې اړه هیڅ نوي استخباراتي معلومات نشته چې ګواکې ایران دی د القاعده شبکې د فعالیت مرکز وي. په مقاله کې وروسته لولو چې ښاغلی پامپیو چې لومړی د ترامپ د ادارې لخوا یو کال د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس و، ایران د القاعده سخت دریځو لپاره نوی افغانستان وباله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تروریزم ضد څېړونکي کالین کلارک له قوله لیکلي چې د ایران او القاعده ترمنځ وضعیت ډیر مغلق دی، خو ښاغلی پامپیو ډیر ساده ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پامپیو دا خبرې رد کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې دا جنگ غوښتونکي درواغ دي. وړاندې په مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي چې تهران تل القاعده ته د خوندي ځای ورکولو خبره ردوي، خو د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته د تروریزم متخصصینو دا څرګنده کړې وه چې ګواکې ایران د القاعده چارواکو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې په 2013 کال کې د هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو ویاند بهرام قاسمی ویلي و چې له افغانستان سره تر پوله ځینې القاعده غړي ایران ته اوښتي وو، خو دا کسان بیرته خپلو هیوادونو ته وسپارل شول. په 2011 کال کې ایران په پاکستان کې د یوه برمته نیول سوي ایراني ډیپلوماټ په بدل کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خوشی کړ، او وروسته په 2019 کال کې سپینې ماڼۍ وویل چې حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ووژل سو. د فورسز ډاټ نت په نوم خپرونې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي چې د سې شنبه په ورځ د برتانیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو او دفاع کمیټې له حکومت غوښتي چې له افغانستانه باید نړیوال ځواکونه تر هغه وخته ونوځي چې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه نوي رامنځته سوي. د مقالې په لیکنه دا غوښتنه داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ بیرته پیل سوي او په عین حال کې د طالبانو او داعش ډلو تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. مقاله د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې یادونه کوي چې له مخې یې د روان میلادي کال تر مې میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د کمیټې له قوله ویل سوي چې د افغان حکومت دریز وروسته له هغه نور هم ضعیف سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ له افغانستانه د 2500 امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. برطانیه په افغانستان کې جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورساوه، خو اوس هم د ناټو تر چتر لاندې په دې هیواد کې 850 ځواکونه لري چې د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي.
ازادي راډیو اوري یو تاسو یادونه کو چې ناټو په اوس وخت کې 8000 سرتیري په افغانستان کې لري چې ټوله کې چې د افغان ځواکونو د روزنی او ملاتړ ماموریت مخته وړي. وړاندې به واورئ چې د امریکا استازو جرګې له 2 ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استزا پریکړې ته رایه ورکړه. خو تر دې مخکې په پکتیا کې یو شمېر ځوانان د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې ښکېل دي او جنګېږي. دوی د هغو کسانو پر ځای چې ویل کېږي مسافر یا هم په کارونو بارونو بوخت دي او خپله دغه دنده چې د قوم لخوا ورته سپارل کېږي نشي سرته رسولی، د پیسو په مقابل کې ګمارل کېږي څو د مخالف لوري په وړاندې مورچلې وساتي او یا هم نوبتي پایره وکړي. په دې اړه نور حال له ګردېزه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورئ.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو پر سر پکې د قومونو او قبیلو ترمنځ شخړې له ډېر پخوا معمول دي. د منګلو او خروټو ترمنځ شخړه یوه له هغو ده چې له کلونو راهیسې روانه ده او تر دې مهاله پکې له دواړو لوریو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ځمکې پر سر د قوم شخړه دواړو خواوو ته د درنو مالی او ځنی زیانونو د اوښتو سبب شوې ده، خو داسې کسان هم شته چې د شخړو ورته د کار فرصت برابر کړی. عابد هغه څوک دی چې د همدې جګړې په یوه لورو کې د جنګیالي دنده لري، خو لکه د نورو په څیر په نوبت او یا هم د خپلې کورنۍ په استازیتوب نه، بلکې د یوې داسې کورنۍ لپاره د پیسو په مقابل کې جنګیږي چې نارینه غړی یې په یوه بهرني هیواد کې په مزدورۍ بوختي. نوموړی ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې کوي.
دا پیره د ما د سړینه نیولې ده، په ډېر زر روپۍ باندې مې نیولې ده. هغه سړی چې د هغه په دوبۍ کې ده، نو دا پیره چې ده موږ جنګ ته جنګ پیرې ته خېځو، دا پیره ده کوو خپلې پیرې مومي، خو خیر موږ ډېره چې ده هغه مزدورۍ باندې نیسو دا پیرې.
خلیل رحمان بیا د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د اوږدې جګړې د یوې داسې کورنۍ غړی دی چې په خپله په نورو دندو مصروف دی او نشي کولی د دې جنګ لپاره د قومي نرخ او دود سره سم په خپل نوبت وخت د سیمې په ساتندویه مورچل کې تیر کړي او پره وکړي او یا هم وخت نا وخت په رامنځته کېدونکي جنګ کې ور شریک شي. دای وای د پسیر مصروف او له هیواد بهر مسافر اړ دي چې د کلی او قابلې جنگ ته د پیسو په مقابل کې جنگیالي ونیسي او خپل تشه ور ډک کړي.
ما په الحال کور په کابل کې دا خپل پیرات دا په پیسو ور کړی دا ایمانه قدرته ما چې 15000 روپۍ هر میاس زور ته ور کوم او ما ته خپل حق را بسل کې ته به دغه نه دفاع کوي یا به پیسې پرې کوي یا به خپل ورته راځي.
خو د پکتیا ځای چارواکي وایي د اوس مهال لپاره یې د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د دې ولایت د نرخ یا په بله اصطلاح د سیمه ییز عرف او عادتو له مخې اور بند کړی او د دې شخړې د اساسي حل په هڅه کې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل
د دواړو لورو نه د پکتیا د نرخ مطابق د اوربند توافق شوی دی. اوس موږ په دې لګیا یو چې هغه خلک چې هغه د پکتیا چې کوم نرخ دی هغه وټاکي، د هغې په رڼا کې به موږ انشاءالله نور مخکې ځو.
د کار روزګار نشټواله یو له غلاملونو شمیرل کیږي چې په پکتیا کې ځوانان داسې مرګونی او ځینې مهال ناقانونه دندو ته مټ ورکوي. که څه هم د شخړې د حل لپاره د پکتیا ځایي چارواکو میشتو نورو قومونو او د ولسي جرګې د وکیلانو په ګډون ګڼو ډلو هڅې وکړې خو لا یې هم د حل څرک نه لیدل کیږي او یا د جګړه له دواړو لوریو ځوانان ماشومان او سپین ګیرې اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په ټول ولایت کې 350 شخړې په نښه کړې چې دوه یې حل شوې، په ځینو یې کار روان باندې او ځینې هم همداسې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استازو جرګې له څو ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استعضا پرېکړې ته رایه ورکړه. ترامپ تورن دی چې د جنوري په شپږمې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولی دي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استعضا کیږي. نور به د اسدالله لودین په رپورټ کې واورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban it.
The امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلې استعزال لپاره مثبته رایه ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleagues have said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ترامپ استعزات د هو او 190 نورو د نه رایه ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نورې د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي د ترامپ د استعزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ترامپ د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نه کړي. دا په دې معنی چې که سنا د استعزا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلي مودې مخکې له واک د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استعزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ترامپ د استعزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استعزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ترامپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استعزا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استعزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنې راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ترامپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استعزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
له واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ایوب خاورین هم درسره دی. خاورین صاحب، خبرونه ته خره غلاست، ورستی عکس العملونه څه دي په تربیه د ترامپ او د مخکښو جمهوری غوښتونکو؟ بله خاورین صاحب.
بله سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته. د دې راپور دغه ورستی برخه چې د دې استیزا ډیره تر ډیره سیاسي انګیزه لري، سیاسي ده. دا د جمهوری غوښتونکو یعنی د جمهور رئیس ترامپ د ملاتړو ادعا وه. د هغوی د ویناوو مهم تمرکز پر همدې ټکي وو او غوښتل یې چې ولس ته او دیموکرات ګوند غړو ته دا وایي چې د جمهور رئیس استعزا خصوصا په دې وروستۍ اونۍ کې هیواد یووالي ته نه هڅوي او دغه له کوم جنجال سره چې ولس او د امریکا د کانګرس ماڼۍ او د امریکا دیموکراسي ورسره مخامخ شوې ده، د دې ته ګټه نه رسوي. نو دا سیاسي پیغام د جمهوري غوښتونکو غږ ده. نن اکثریت په همدې نظر دي چې استعزا ګټه نه رسوي. نور په عمل کې څه کیږي؟ د جنوري په شلمه د راتلونکي چهارشنبه غرمه په 12 بجې د نوې جمهور رئیس بایدن دوره پیلېږي او د ترامپ پای ته رسېږي.
که اورېدونکو ته ووایي چې دغه د استازو جرګې له وروستي اقدام وروسته ترامپ هم یو ویډیو خپره کړې ده، دغه راز مخکښو جمهوري غوښتونکو چې په سنا کې اکثریت دي، دوی به هم ځینې عکس العملونه ښودلي وي. څه ویل کېږي، څه ویل شوي؟
بله بله بله، جمهور رئیس ترامپ په دې ویډیو کې په د تیری د دوشنبه په کانګرس مانی باندې بلوا وغندله او وی ویل چې ما د جمهور ریاست دغه دوره یا میک امریکا ګریټ اگین چې د امریکا د غښتلتیا شعار می درلود، زموږ تمرکز ټول د قانون پر حاکمیت باندې وو او د دې هیڅ کله پلوي نه کوو، او هغه چا چې دا کار کړی ده هغوی زما پلویان نه دي. نو هغې په سختو ټکو وغندله، خدای وویل چې د بیان آزادي د امریکا ټول ولس لري. اما جالبه دا وه او ولس هم او د کانګرس غړي او د دې سیاستوال هم دې ته متوجه ول چې ولسمشر ټرمپ د استیزا هیڅ یادونه ونه کړه. بل لور ته جمهور غوښتونکي چې د سنا مشر دی مچ مکانل، د هغه نظر هم ډیر مهم بلل کیږي او هغه دا رد نه کړه چې جمهور رئیس د استیزا دغه دوسیه چې کله سنا ته وړاندې شي هغې به بحث نه کیږي، خو دای ونه ویل چې د ده خپل رایې به کوم لور ته وي.
بله خاورین صاحب، که اوریدونکو ته لنډ ووایې، اووه ورځې وروسته ولسمشر له واکه لرې کیږي او دا ډېره لږه موده ده. که چیرې دغه محکمه سنا جرګه هم پیل کړي، ممکن نه دی چې داسې لرې بریښي چې دی به په دې اووه ورځو کې له قدرته لرې شي. خو څه ویل کیږي چې ولې دغه اقدام شوی دی؟ آیا د دې لپاره چې ولسمشر ترامپ نور ونه شي کولی چې بیا کاندید شي یا له سیاسي هغه فعالیت لرې شي؟
یوه ویره خو طبعا هم داده چې د بیا کاندیدېدو او په جمهور غوښتونکي ګوند کې چې د ده اوس یو ملاتړی لري او په راتلونکي کې به دا جمهور غوښتونکي ګوند کې نفوذ لري، طبعا په خپل جمهور غوښتونکي ګوند هم په ډېر یو اساس یو چیلنج سره یا د یو مازلی سره مخامخ شوی ده چې اوس په دې کې د دوی پرېکړه په خپله د دوی په راتلونکو انتخاباتو باندې ډېر تاثیر لري. نو دوی به دې ته هم متوجه دي چې د ولسمشر ترامپ سره څه ډول عمل کوي، د هر یو شخصي عمل یا رایا د هغه په ملاتړو باندې چې هر دوه کاله بعد د کانګرس انتخابات وي، د سنا د مجلس انتخابات څلور کاله بعد وي، نو په دوه کاله بعد اوس د جورجیا انتخابات د همدې سناتورانو چې دغه تیر څو ورځې مخکې په همدې څوکیو باندې بیا دوه کاله بعد انتخابات دي. نو جمهور رئیس ترامپ ملاتړي خو شته او دې ته په خپله جمهوري غوښتونکي ګوند سیاستوال ډېر متوجه دي چې پر دې باندې څه تاثیر کوي د دوی په انتخاباتو باندې په راتلونکي کې. هو دا پروسه یو هڅه دا ده چې بیا دلی انتخاب د انتخاب واک له لاسه ورکوي، د انتخاب صلاحیت محدودیږي. خو کچیری محاکمه سی او کنویکت یعنی مجرم وپیژندل سی، د جمهور رئیس د پخوانی جمهور رئیسانو چې څومره نور امتیازات دي هغه هم له لاسه ورکوي او په هغې کې بیا دی مکلف کیږي یا مجبوریږي چې په ده باندې هر چیرته په هر ځای کې چې اوس درې څلور ځایه واضح ده چې په نیویارک کې په ده باندې دوسیې شته، په فلوریدا کې دوسیې شته، په جورجیا کې چې دغه ځای د لوی څارنوال سره یې هغه تهدید کړی و تر یو حده پورې چې زما ته یولس زره رایې را پیدا کړه، هلته ډېره واضح دوسیه شته. نو دغه دوسیې به پر ده باندې خلاصېږي او دی دې ته مجبوریږي چې په محاکمو کې به د خپل سپیناوي دپاره پاتې عمر تېرېږي د ده.
ډېر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا رادیو همکار له واشنگټنه ایوب خاورینو چې د امریکا استازو جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استعزا او له هغه وروسته دا چې څه عکس العملونه څرګند شوي دي په دې اړه نور معلومات راسره شریکول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د ماښام له اوو بجو د سهار تر د ماښ وبخې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو مخ خبرونه کوو او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1289 او لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه مهیروي. د خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدلې یو لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې موول دا برخه مو هم دو اونځو خبرونه ته ځانګړې شوی د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو مخکې لدې چې د ژوند په شیبو کې اونځي خبرونه ته ورورسیږي په مو کړی د اساسي بشري حقوقو خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق
برنو اوریدونکو سلام نوم یو منی د جرم یا بی گناهی د اثبات لپاره د شواهد په حق خبرې کوو. د خبرونه ملما محمد افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د چیرډن یا ورزونی د څنګ مسول خاغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټول درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي دیده دی جرم دی نفع پاگی که اغا خپل شهادت التولانده که. البته پا قانون که شرط داده چه دغا کس رازی دلتا با شهادت ترکیی دبا پا دی قضیه بانده با محکم پویور بانده دغا جرم ولی واقع سویده علتی سوی چه واقع سو یعنی دغا جرم او دی مجنی و دی مجنی علیه په مابین کې مکمل دی شهود سره آگاهی وی او علم وی او په دې باندې پوی دا کس برازی په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت دیده په بیگناهی به ورکوي. البته بیا په قوانین کې دی شهود او خصوصیات معلوم دی چې هغه به صادق وی دروغگوی به نه وی او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دای به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجنی علیه شهادت وورول سي بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بی ګناه بی مورده په زندان کې و نه وړيږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غونډې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي ده پا په کشفی ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کی او دا جرم پی ثابته کی دا کشفی ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کی. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د ذکاوت او د خپل د پوه او تجارب په اساس باندې کوی سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه را ایستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک کور کې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سته چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیدله چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شهادت ورکوي دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي که دی سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سارندواله کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې تبند غره مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکي بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضریږي د شهادت نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دای محکومیږي جزای نقدي باندې په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کې یو او کچیر ته محکمه و سراندولی ته دا جوت اسوله و ثابت اسوله چه دغه کس دروغی ویله په قضیه که دروغ ورته ثابت اسوله نو بیا هم د جزا د قانون پرانا که دغه کس ته به بیا سزا ورکول که دی محکمه لیتا چه ده مال اوله کول چه اندک کتمان د قضیه ده هم یو جرم ده شاهد ته شاهد باید مکمل اغه خپل لیدلو حال د قزینه مخکی آگاهی او د علم اغه با په سره به د خپل شهادت وړاندې کی کچیر ته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازات باندې محکومیږي
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو دا ود دیونه خبرونه تر بیا خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
خلک پاکله کوم باورونه لري
کله چې خځه شوده په خوی پرزن چې ډیره جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود اوس هم موجود دي
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس د شاو د پوره مې اخستې دي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر منوکتون کو فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که او مندل شوا دا چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزه خکل شبه چلور غارکه بی چه ده مصر ده ملکه ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوه بو مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاتی که دلون نخده نوزه که له فیروزه نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورونه لپاره کار اخسته چلا هم ده افغانستان پا گردون ده زینو نور و ملکونو خلق هم اما آغا پخانی باورونه پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او دست نور جوریگی ده غور اوزیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سر یو دول عادت شوی دی تلی پا گوته بی
والازا ده هر واری چه کور تجمع ده ووز پا کور که رزدکت دیر فیروزی گوته لرم صرف یو شوق ده و ده غوی پارا من خستی ده او یو وقت زد چه لگزوان مم دوی گوته بیمه پا یو خیلاز پا گوته و یو چپ لاز اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مانه دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاک له خلق بیلا بیل باور نه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی له غمی سره ډوړې پتنره پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو
کچیر ته وګتی وی کله چې سړی ډوړې پخوي ډوړې چاچی پرزن کله داسې هم کېد شي کله چې خځه شو دې پخوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوږی کی تلی کله چې پروزا ورتون سه هغه شو دې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود اوس هم موجود دي خځه اوس ډېر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی
پروزی کو ته خو ځوندای غمه اگر ډیر توانونه لري که غوا یا میګه مولادار یي ا بچی ته نه غورځوي ضررونه ملدي که غوره ګټې لري بیا غوره ضرر هم لري که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مګر هم فیروزه خو هغه وله که سي داغې کېږي باید سي هغه له اور نه تیره سي سي هغه پس له هغه نه سي هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د ده له بینه لاړ سي.
اکثره کسان بیا چې کله خپلو دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزې غمی لومړی انتخاب وي. د کابل په نوي ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارې ته یې د فیروزې غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلې اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ ته او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړم چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دی څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټېد خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې تر دېر زرو پورې هم شته. ده کرونا په وجه باندې رسخت دی او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدل نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
یعنی دا بهرنی همکار مو بیرته
ځي؟ د کار موده تمام شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزی
زیوار باندې نازوئ؟ موږ البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده نو داسې دوه درې توفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسو اوري د لار جرل سو درې څل وکټم کول.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزی په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصلي کومه ده؟ د کابل په نوي ښار کې موږ له یو زرګر محمد اکرام سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
اتاس دکان کې ډیر ښایسته ښایسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو د فیروزی په اړه له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصري فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایي د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې،
یو وخت تاسو مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېرې غټې غټې دي.
بله، زنانه هم دي.
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوتس ډېرې غټې ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دا د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمی دغه تیګه کوالټي او کیفیت ښه وي، دغه قیمت او ارزش یې زیات ده. او څومره چې دده د کوالټي او کیفیت ضعیفه کېږي، کمی دده په قیمت کې هم تفاوت راځي. د غمی په سایز او په اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې دغه غمای لوی غتی دیده قیمت زیادیگی
چنگه کولی سوچ اصلا فیروزه و پیزنو
دخو دیره مهمه خبر اندقه نقطه ده زیادتر مشتریان پا دیگه دست کانفیزیگی یا مثال شکی چه دا کم یا با پت شکل تاری خدا یا مهارت ده کاری تا ضرورت داری چه افرای پا دیگه کار کردی یا وی پیزنی به کولیشی چه آقا و پیزنی او پا غیر صورت سره داشت آم خلکو تا پیزنگلوی لگزر سخت ده باید ده دکاندار توک چه ده کار کهی ده 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 طول زمانت و کیفیت و ده خوب ده ورطه تشریکی او ده خپل مشتری باید مطمئن نکی
بله کدارت باید چه یوازی گوتی ورده جوروی لفیروزی غمیانو نکنوشه نمسته
ده ده مشتری پا طبیعت و خواهی پر ارتباط داری اکثر دست بندونه لرو منگه لاکتونه دی مثال ست مکمل ست ده چه لاکت دواله و گوته و سره ده پا دیه که دام جوریگی و سره هر قسم چه تاسی وقتی ده ورده جوریگی بله
بله دلتا پا دی دکان که دی فیروزی لاکت ما تر خود دلیسی
ده منگه پا دغش وکش که آقا اصلی فیروزی دی توله پا تلاکی من کار کردی ده پا تلاکی ده او آقا دو دری سیتا نور چیدی سلور سیتا آقا پا نقره که دی مکمل ست ده چه غصر والایم دی گوتم ده او لاکتم ده بله
ده پا تلاکی مو چکار کردی ده کنه یو لاکت ده گوتا ده او لکتی ده پسور پیدی
محاسبه کهوی منگه چه مثلا ده تونه تلا پا ده که کار شوه ده یعنی ده سیت چه فلحال تاسی ده غلطوینی ده 55,000 افغانه ده او آقا پا نقره که چه ده آقا تقریبا 15,000 افغانه 40,000 افغانه 10,000 افغانه یعنی دیگه ورکتو و مخکم تاست عرضو که چه دیگه ده سایس و ده کیفیت و کوالیتی پا بنا سره دانخ تفاوت که
بله آیا دی وقت پا تیری دلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کلا کلا دا واقعی که چه کلا بدلی که نو اکثرا پا دی باندیدی چه وادا وره نشی دا چنگ نشی دا بعضی تجربه چه چاکری دی ده تجربه پر اساس سره دا که خو اما پا عموم صورت سره نکی
کدارتو وایی چه دیر کم غمیان خلق آخری؟
د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندی لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دی یو قوت سره لري مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر د سره علاقه مندی لاجورد دی مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مندی لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندی زیاته ده
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم بی نو طبعا دیگه قیمت ارزش زیادیگی او کلا خود رو سپوری دی کم تجربه چی دلارم ما داسه ندلی دلی چی دی قیمت برا چی چوی قیمت به جک چوی چی چیگی نه
دیر زیاده من نسمان
دیگه سی سلامت توشی تاسینم تشکر یاب جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کې څوک د شوق لمخې کاروي معنا نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځینې خلک دا به مقدس کړي او دا به سپیشلای کړي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلې او مخصوصا هغه کاني چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل هغه نشي په فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار اخیستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو جوان پشه با که خبروانه پای درسته بود تربیا خیه جاری
Sarangeli سپین کمیس گلان د مظلوم وینو تاتکی ملنگا واس پیتلے و دیوی سرانجلی ملنگا واس پیتلے و دیوی سرانجلی پکلی کنن بات اسرافیل شپیلے والا بیگا کم چاویش دلے و دیوی سرانجلی Begatum chawish dile wa dewe saranjle Begat taragle wa dewe saranjle Asman pe wa dile wa dewe saranjle Asman pe wa dile wa dewe saranjle خلقوا